سطر فروغ تاسو استړي مشي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ترکمنستان ولسمشر وایي په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دي. د هلمند ګرشک د برېښنا د فابریکې په اړه یو تفصیلي راپور لرو. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان حکومت وایي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې په افغانستان کې د جګړې د سولې ایز حل غوښتونکی دی، دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړې. د ایران په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د هلیکپټر په ډزو وویشته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې په افغانستان کې د جګړې د سولې ایز حل غوښتونکی دی، دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدي دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ملګرو ملتونو کې وویل چې پاکستان د افغان جګړې سیاسي حل غواړي. ښاغلي احمدي زیاته کړه:
امیدوار هستیم که پاکستانیا پس از این حداقل
هیله منو چې پاکستان لکتر لګه ورسته لدی چې د درک رسیدلی وی له تروریزم سره په مبارزه او سولې ته د رسیدو په برخه کې له موږ سره صادقانه همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې د افغانستان د ناکراری په خاطر پاکستان هم زیانمن شوی دی، خو له هغې مخکې د افغانستان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې که څه هم په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو په دې ټینګار وکړ چې په سیمه کې باید د ترهګرو جرلې وویستل شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي د سیمې د باثباته پرمختګ لپاره مهمه ده چې په لویو اقتصادي پروژو کې افغانستان د یو بشپړ شریک په توګه شامل شي. بردی محمدوف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. هغه وویل د منځنۍ آسیا د امنیت د باثباته پرمختګ لپاره د بېوسلۍ کولو په برخه کې همکاري، د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او له افغانستان څو اړخیز ملاتړ ډېر اهمیت لري. د ترکمنستان ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې دغه هیواد له افغانستان سره لال مخکې د ټاپي ریکا او لاجوردو د لارې څو مهمې لویې اقتصادي پروژې پیل کړې دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ټیم به نن له نیپال سره د آسیا جام لوبه وکړي. د کرکټ د 19 کلونو آسیا جام لوبې په بنګله دیش کې پیل شوې دي. د افغانستان ټیم داسې وخت له نیپال سره مخ کیږي چې وړم ورځې د متحده عربي اماراتو 19 کلنه لوبډله په لوی توپیر ګټلې وه. افغان ټیم په هغې لوبې کې د اماراتو ټول لوبغاړي په 140 منډو اوټ کړي وو چې بیرته دا منډې په 22 اوورونو کې پوره کړې. د افغانستان تر 19 کلونو مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا جام په لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا ټیمونه مات کړل، خو بیرته یوه یوه لوبه په بنګلادیش او پاکستان بایلوده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. ایران د بیړنیو حالاتو د کمیټې ویان مشتبه خالدي پرون وویل چې په څو وروستیو ورځو کې 302 تنه په ټول ایران کې وروسته له هغې بستري شوي چې ناوړه او مضره شراب یې څښلي وو. خالدي ویل مړه شوي خلک د هورموژان، شمالي خراسان، البرز او بویر ولایتونو اوسېدونکي دي. لږ تر لږه 186 کسان لا هم په روغتون کې دي. په ایران کې د 1991 میلادي کال د اسلامي انقلاب را وروسته د الکولو څښل منع دي او سرغړوونکي په دوره وهل کیږي یا نغدي جریمه کیږي. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د هلیکپټر په ډزو وویشته. د آزاد کشمیر صدر اعظم فاروق حیدر خان په یو بیان کې وویل چې د هند پوز ډزې وکړې ترڅو دا وښیي چې پاکستان د دوی له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړې ده. خو خان وویل کله چې دغه ډزې وشوې د ده ملکي هلیکپټر د دوی په خپل هوایي قلمرو کې و. تر دې مخکې وړمه ورځ دغه راز یو هندي سرتیری په سیمه کې د شخړو په ترڅ کې وژل شوی و. د دغه سرتیری له وژل کېدو وروسته د هغه غونډه چې په پام کې وه په ملګرو ملتونو کې د هند او پاکستان ترمنځ وشي هم لغوه شوه. د مقدونیا خلکو پرون په یوه ریفرندوم یا ټول پوښتنه کې چې د دې هیواد نوم دې بدل شي کنه برخه واخیسته. د وروستیو راپورونو په اساس د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې دا ټول پوښتنه د 50% رایه ورکوونکو د نه پوره کېدو په خاطر ناکامه شوه. یونان په دې لټه کې دی چې د مقدونیا نوم بدل شي. د مقدونیا د نوم احتمالي بدلېدل به دې ته لاره هواره کړي چې دا هیواد ناتو او اروپایي ټولنې ته شامل شي. له پرونۍ رایه ورکوونکو دا پوښتنه شوې وه چې په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره له یونان سره په دې موافقې راضي دي چې د مقدونیا نوم بدل شي که څنګه. دا پوښتنه واضح نه وه چې آیا خلک راضي دي څو د مقدونیا نوم په شمالي مقدونیا بدل شي. یونان ټینګار کوي چې مقدونیا دې خپل نوم شمالي مقدونیا کېږدي. په یونان کې هم یوه سیمه مقدونیا نومیږي او په همدې خاطر هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د مقدونیا هیواد د شاملېدو په وړاندې د نوم د بدلون شرط مخته کړي. او د عراق د کردستان د سیمې اوسیدونکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته. انتخابات داسې وخت وشول چې خلک په خپلو سیمو کې د پراخ فساد او اقتصادي ستونزو په خاطر شکایت کوي. د کردستان د پارلمان د 111 څوکیو لپاره شاوخوا 200 کاندیدانو سیالي وکړه. 111 څوکۍ د ترکمنانو، عیسویانو او ارمنانو قومي او مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوې دي. داسې ښکاري چې د کردستان ډیموکراتیک ګوند او سیاله د کردستان وطن پال اتحاد ډېرې څوکۍ خپلې کړې وي، خو د حکومت اپوزیسیون د کردستان وطن پال اتحاد ویلي چې انتخابات نه مني ځکه په هغو کې درغلي شوې ده. له عراق د کردستان د جلا کېدو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو 1 کال وروسته په سیمه کې پارلماني انتخابات کېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د ترکمنستان ولسمشر وایي په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دي. ترکمنستان افغانستان ته هم برېښنا صادروي. په پکتیا کې له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا د شبکې کار د دې ولایت زدران میشتو ولسوالیو ته هم پیل شو.
د برېښنا رسولو پروژه د شبکې کورونو ته د زدران میشتو ټولو ولسوالیو ته برېښنا شبکه توزیع کیږي.
د هلمند د ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه په ټپه ولاړ دي. د راپورونو له مخې له یوې هندي کمپنۍ سره د دغه برېښنا کوډ د جوړېدو قرارداد 1 کال مخکې شوی و، خو تر اوسه یوازې یوه خونه جوړه شوې.
د خټو ډاکو دغه ځای دوی پاک کړی دی. دا د توربین تنور یو کښته کړی او بیا یې شاوخوا ځینې بندې کړي. دغه کار دوی په 5 کال کړی.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې هند او پاکستان یو بل تورن کړل چې په سیمه کې تروریستان تمویلوي او ترې کار اخلي. د خبرونې په 2 نیمه کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه مه هېروئ. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونه. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف وایي چې په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول به د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم وي. بیردی محمدوف دا څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې. هغه وویل هیواد یو نوښت کوي او د 2019 کال او د سولې او باور کال نوموي. د ترکمنستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو تفصیل د سفیر ولستان اغزي په راپورټ کې.
د ترکمنستان جمهور رئیس قربان غلی بردی محمدوف وی ل تروریزم سره مبارزه د منځنۍ اسیا د سیمهیز ستراتیژي په سر کې ځای لري. غلی بردی محمدوف د نیویارک په وخت د شنبې په مازیګر د ملګرو ملتونو درې اویایمې عمومي اسامبلی ته وینا وکړه او هیله وښوده چې د 2019 کال د سولې او باور جوړونې کال وي. ترکمنستان یو نوښت کوي او د 2019 کال د سولې او باور کال نوموي. زموږ دا نوښت د هغو اقداماتو لپاره د چمتووالي ښودل دي چې هدف یې په سوله ییزه ډیپلوماتیک لار د کړکېچونو کمول او په دې برخه کې د مسؤلانه پریکړو نیول دي. خغلی بردی محمدوف په خپل وینا کې د افغانستان سولې او ثبات ته هم خاصه اشاره وکړه. هغه ویل د دغه هیواد ثبات د ټولو سیمې لپاره ډیر مهم دی.
обеспечение долгосрочной безопасности является ключевым.
دوامدار امنیت د منځنۍ اسیا دولتونو ته اهمیت لري. د تروریزم په وړاندې مبارزه د سیمېزي اجنډا یو مهمه برخه ده. د منځنۍ اسیا د امنیت او باثبات پرمختګ لپاره بل مهمه موضوع د بیوسلی کولو په برخه کې همکاري د مخدره موادو قاچاق سره مبارزه او له افغانستان څو ارخیز ملاتړ ده. په دې برخه کې زموږ په باور ډیره مهمه ده چې افغانستان د انرژي، ترانسپورت او مخابراتو د لوی پروژو په لیکولو کې د یو بشپړ شریک په توګه شامل کړو.
ای کومونیکاسیونه پروژو نه پرواخ پلنسنوا پارتنیر.
ترکمنستان په تیر کې هم د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د همکارۍ سینه ډبولې او ویلي دي چې چمتو دی د افغان سولې له خبرو هم کوربتوب وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د کار لپاره تر دې دمه د منځنۍ اسیا هیوادونو په خاصه توګه ترکمنستان سره اړیکې ډېرې غښتلې کړي. له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال نه لیکه یا تاپی پروژه، د لاجوردو د لرغونی لارې د پیل اساسي غونډې، د افغانستان په اړه د ریکا په څیر د مهمو سیمهیزو اقتصادي غونډو جوړول هغه څه دي چې د افغانستان او ترکمنستان د دولتونو مهمې اړیکې پرې بنا دي.
و امریدل چریه ترکمنستان ولسمشر قربان بیلیم بردی محمودوف وای په لوی اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکه ول بده سیمه د امنیت لټینګ سره مرسته وکړي. افغانستان له ترکمنستان د برېښنا هم واردوي. د ریکا په نوم د برېښنا لویه شبکه د افغانستان ډېرو ولایتونو ته غځېدلې ده. دغه راز په پکتیا کې هم له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا د شبکې کار د دې ولایت زدران میشتو ولسوالیو ته درې ولسوالیو ته پیل شو. د چارواکو په وینا د دغه شبکې په بشپړېدو سره به په دغو ولسوالیو کې میشتې پنځه زره کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي. نور حال لګردې ازادي راډیو د خبریال اصل ځازي په راپورټ کې
لګردیز وروسته د خوا ګردی چړې وز زادران غرنۍ ولسوالۍ ته له ترکمنستان څخه افغانستان ته د انتقالي بریښنا رسونې شبکې د تلې په اتمه د یکشنبه په ورځ د بریښنا پایو په نصب او لاین غځولو کار پیل کړ. پکتیاوالي ښاغلی شمیم خان کټوازی چې په سیمه کې د یادې شبکې پرانیسته کول ازادي راډیو ته ویل
په پکتیا زادران میشتي ولسوالۍ هغه ولسوالۍ څخه خلکو وویل چې هم دغه ولسوالۍ کې نه بیا رغونه کې کار سوې نه دي تعلیم په برخه کې او موږ هم دا وعده ورکړې وو چې بیا رغونه او تعلیم په دواړو برخو کې به کار کوو. هغه دي بیا رغونه یو لوی پروژه دی، برېښنا رسولو پروژه د شبکې کورونو ته د زادران میشتو ټولو ولسوالۍ وته برېښنا شبکې توزیع کیږي او دا ولسوالۍ په لوی پکتیا کې اول ولسوالۍ زادران میشتو ولسوالۍ دي چې برق شبکې ورته توزیع کیږي.
پکتیا کې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس انجینر محمد آصف نیازی په خبره د دغه شبکې د کار په ترڅ کې به 2125 د برېښنا پایې او 40 ترانسفارمر په بیلابیلو سیمو کې نصب شي. نیازی ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه شبکه شاوخوا 15 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي چې د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلېږي او د اوو میاشتو په موده کې به د چار په بشپړېدو سره 15,000 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شي. زادران میشتې ولسوالۍ د پکتیا هغه برخه بلل کیږي چې پخوا وختونو کې ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. یاد دی وی چې اوس مهال د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم د برېښنا رسونې پر شبکه په چټکۍ کار روان دی چې د چارواکو په خبره د شپږو میاشتو په اوږدو کې به بشپړه او 15,000 کورنۍ به ورڅخه برخمنې شي. د اقتصادي کارپوهانو په اند د برېښنا د دغو پروژو په بشپړېدو سره به د پکتیاوالو په ټولنیز او اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راشي. اصیل دازی، ازادي راډیو، پکتیا.
به هم د برېښنا په موضوع کې تم کېږو. د هلمند د ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه په ټپه ولاړ دي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې له یوې هندي کمپنۍ سره دغه برېښنا کوډ جوړېدو پر قرارداد وکاله تیریږي، خو تر اوسه یوازې یوه خونه جوړه شوې ده. زموږ خبریال وایي د برېښنا د بند په نوم د دغې فابریکې کارونه له شپږو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړ دي او هغه هندي انجینران چې د دغې فابریکې د رغولو کارونه یې پر مخ وړل له سیمې تللی دي. د هلمند چارواکي وایي د آی پی ایل په نوم پخواني شرکت د دې فابریکې د رغولو توان نه درلود، ځکه نو اوس له یوې ترکی کمپنۍ سره نوی قرارداد شوی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې اوري.
عبدالوکیل د ګریش د بندبار کې یا د برښنا د فابریکې د کارونو په اړه معلومات راکوي. دی د دریم توربین د ولاړو کارونو په اړه غوسه ښکاري. عبدالوکیل چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په ګریش کې د برښنا د چارو امیر دی وایي نږدې شپږ میاشتې کېږي چې هندي انجینران نشته او د ګریش د برښنا د فابریکې د ترمیم کار او د جوړونې چارې په ټپه ولاړ دي.
نو دوی نه وایي چې ولې مو د دوی کارونه ول د دغه دي چې فقط یو کال بعد معلوم سي.
په 2011 میلادي کال کې د ګریش د برښنا د فابریکې د رغونې لومړی قرارداد د اوبو او برښنا د وزارت او یوې هندي کمپنۍ ترمنځ امضا سوی دی. د برښنا شرکت مسؤلین وایي د دوو کلونو په موده کې باید د دوو پخوانیو توربینونو د ترمیم د کارونو تر څنګ د یوه نوي توربین د نصب چارې هم چې سیستم او غار یې 50 کاله وړاندې جوړ سوي ول تمام سوي وایي چې لا نه دي بشپړ سوي. د ګریش د برښنا امیر عبدالوکیل وایي په نږدې اووه کلونو کې د هندي کمپنۍ لخوا د دریم توربین یوازې یو غار پاک سوی دی او فقط یوه خونه چې په ښکاره د تاویل خانې کار ځینې اخیستل کېږي جوړه سوې ده.
دغه د نوي توربین ځای دی. دغه کار دوی کړی دی چې تقریبا د خټو ډاکو دغه ځای دوی پاک کړی دی. دا د توربین تنورې اوکښته کړي او بیا یې شاوخوا ځینې بندې کړي. دغه کار دوی په دا 54 کاله کړی دی. کار خو موږ چې هر څه ولې ځلې کړي چې څېړنې وکړو نوي بریالي سوي چې په څه شي په باره کې ځنډېږي. دا زموږ کار. امنیت شته، سهولتونه دوی ته برابر دي. دوی راسي تقریبا یو درې څلور میاشتې تیرې کې بیا خلکو ته وعدې ورکړو. خلک راسي د دوی هر څه حمایت کوي پر دې برابر باندې چې د امنیت پر برابر دوی ته هیڅ مشکل نشته. بیا هم دوی بیرته ولاړ سي، بیا هم چې موږ پوښتنې کړې دي شرکت ته ولاړ سي درک نه معلومیږي.
د برښنا دغه فابریکه په ګریش کې د بوغرا پر هغه لوی نهر 50 کاله وړاندې جوړه سوې ده چې د هلمند په نادالي او مرجي ولسوالیو کې پراخه کرهڼې ځمکې خړوبوي. د اوبو او برښنا د وزارت چارواکي وایي د دې فابریکې د دوو پخوانیو توربینونو د بیا ترمیم او یو بل نوي توربین د نصب قرارداد د یو اویا میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوې هندي کمپنۍ ته چې آی پی ایل نومیږي ورکول سوی دی. د ګریش د برق له فابریکې په 200 مترۍ کې د یخي یوه وړه کارخانه د ډیزلي ماشینونو په برښنا چلیږي. د دغه کارخانې مسؤول عبدالرؤوف وایي میاشت کېږي چې ټول کارونه په ډیزلي ماشینونو کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول د برښنا مسؤلینو برق په دې خاطر ورباندې بند کړی دی چې توربینونه نوي کېږي. رؤوف راته وویل د برښنا د فابریکې د کارونو ځنډ او د برق نشتوالی کاروبار خراب کړی دی.
تقریبا درې ترانسفارمر موږ دراسوي دي. هغه داسې چې راسي کمزوری دی، موږ لاندې تللې ترانسفارمر دی چې هغه په زور باندې هلته اولټ نه شو راکولی. ترانسفارمران سوځي. موږ کاروبار ډېر خراب دی. دغه د تیلو مصرفونه مو ډېر زیات دی او موټران مو سوځي، خاص د برق د وجې. برق نشته په ښار کې، اصلا برق نشته نه. د ګریش خلک پر دې په بدل خوبه دي چې اته دا سامانونه به ماخر نه وي. سامانونه به هم نه وي. پنځه کاله باندې یوه خونه جوړه شوې. جنریټران یې راوړي دي. په قرارداد کې دا ورسره لیکلي دي چې دا ماشینان باید چالان وي. دا ماشینان په 15 کاله لاینې نه دی بس سوی. تیل وایي را روان دي، خلک یې خوري.
د هلمند دولتي مسؤلین وایي د ګریش د بندبرګ د فابریکې چارې باید په دوو کلونو کې بشپړې سي. وایي خو هندي انجینرانو د کار پر ځای اکثره پیسې په سفرونو او نورو شخصي مصارفو لګولې دي. د ګریش د برښنا مسؤول عبدالوکیل ول د آی پی ایل په نوم د هندي کمپنۍ مسؤلینو په ګریش کې د کاروبار د کسانو ترڅنګ د هغه تجارانو په میلیونونو افغانۍ پور هم وړی دی چې د برښنایي توکو سوداګري کوي.
پوروړي ولاړ سي. اوس حتی دوی داسې کار کړی دا پلا چې راغلي دي د ښار ټول خلک چې د دوی سره کار د روز مزدور پیسې پر دوی پاتې دي چې دوی تللي دي د دې ځای څخه. په دغه ټولو شرکتو کې بیکاره ترین شرکت د آی پی ایل په نامه دی. دغه شرکت دی نو ډیر په تنګ دی. ولې په زموږ اوبه ډیر کښته سوي دي. دلته غریب خلک شته چې 100 روپۍ د لیړۍ چلی مازیګر ځي اوبه په راپورته کې که جانیټر بوزي دی په 500 د ورځې د یو ټانکۍ اوبه نشي پورته کولی.
د ګریش د برښنا مسؤلین وایي د برښنا د نوي شبکې د جوړولو لپاره وسایل هم چې په برښنا شرکت پورې اړه لري له وړاندې دوی ته رسېدلي دي. خو د هندي کمپنۍ او انجینرانو د ستوست او ناکامه کار له امله پر ځای پراته دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین ول د هندي کمپنۍ د نه فعالیت له امله مرکزي حکومت خبر کړی دی او د اوبو او برښنا وزارت قرارداد اخیستی دی او یوې ترکی کمپنۍ ته چې سنترال نومیږي ورکول سوی دی. والی ازادي راډیو ته ول ډیر ژر به په منظم او نومدار ډول د ترمیم درېدلي کارونه پیل سي.
ما هغه پروژه چې کار لاندې وي او هغه پروژې چې مخکې تطبیق شوي وي او هغه پروژې چې نیمه پاتې دي. د دې ټولو په هکله ما یو معلومات راوغوښته چې د هغې جملې نه یو هم مشکلات په پروژه د برېښنا د ګرش کې چې د هغې سره سم هیئت مې وټاکه او د هیئت سره معلوم شو هغه پخوانی هندي شرکت چې دلته فعالیت درلود په مختلفو دلایلو هغه یو اندازه کار کړی او نور وظیفه یې ترک کړي دي. چې دا موضوع مونږ مرکز سره شریک وو. مرکز د رئیس صاحب جمهور د هدایت سره سم وزارت برښنا ته وظیفه ورکړه او هغوی اوس نوی یو ترکی شرکت سره قرارداد کړی د سنترال په نوم چې انشاءالله په لنډو ورځو کې د دې کار شروع عملا شروع کیږي. او تاسې ویلي چې د دودوم ایسی کار چې هغه د ښار منځ کې دی د هغې مواد هم کافي رسېدلي په ګوګانکو دامونه کې.
د هلمند دولتي مسولینو ازادي راډیو ته ویلي دي د برښنا د توربینونو د کارونو د پیل سره جوخت باید دوه هغه جنراتورونه هم چلاند سوي وای چې لوړاندې ورول سوي دي. خو ویل کیږي هندي انجینرانو یې د روغنیاتو مصارف تیر کړي دي او جنراتوران یې لا نه دي چلانه کړي. موږ د ډیرو هلو ځلو سره سره د هندي کمپنۍ د مسولینو سره په خبرو ونه توانېدلو. کچیرې د ګرشک د بندبرګ فابریکه په اساسي ډول ورغول سي ټول ظرفیت به چې اوس 1.5 میگاواټ دی تر 15 میگاواټ لوړ سي چې بیا هم د ګرشک د ښار بسنه نه کوي ځکه د برښنا د ریاست مسولین وایي د دوی تخمین او بررسي ښیي چې د ګرشک بازار او نږدې سیمې نږدې 10 میگاواټ برښنا ته اړتیا لري چې امکان لري د کجکي له برښنا کچیرې ډیر سي د ګرشک اړتیاوې هم پوره کړل سي. محمد ریاستای تازه رادیو هلمند.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سهار ته بجی او 22 دقیقې کیدونکې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. احمد تکل ته بغوښ شو.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی په افغانستان کې ولس کاله پر ناسمه لاره. خبرونه لیکي هیڅ داسې نظر پوښتنه نه ده شوی چې د امریکا خلک پوښي چې په افغانستان کې ولې لا هم جګړه روانه ده. فارن پالیسی د مطلب په دوام لیکي د امریکا د ټولو پخوانیو جګړو برعکس د افغانستان د جګړې په اړه ډیر کم بحث شوی او ښایي په کال کې یوازې یو ځل په دې اړه په کانګرس کې بحث وشي. د مطلب لیکوال زیاتوي هغه مهال چې د عراق جګړه پیل شوه د امریکایانو کرکه هم د دې او هم د افغانستان د جګړې په خاطر خورا زیاته شوه. فارن پالیسی لیکي هغه مهال د افغانستان جګړه یو مثبته جګړه بلل کېده خو د مطلب لیکوال له دې سره د امریکا د یو پخواني ولسمشر بنجامین فرانکلین هغه وینا نقل کړې ده چې وایي ښه جګړه او بده جګړه هیڅ شته نه. فارن پالیسی لیکي چې د امریکا مخکینی ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې وه او پلویانو یې هم د ملاتړ کاوه خو له دې سره سره د جګړه پای ته ونه رسېده او بیا یې هم تلفات ورانۍ لګښتونه او زیانونه واړول. خبرونه له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په اړه د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه او هغه وینا ته هم اشاره کوي چې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر لګیدلې پیسې ضایع شوي بللي. خو ټرمپ هم د افغانستان جګړې ته د خپل ولسمشرۍ د دورې له پیل سره سم دوام ورکړ. فارن پالیسی د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي چې هیڅ څوک نه پوهیږي د افغانستان جګړه به تر کله روانه وي او څه وخت به پای ته ورسیږي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخاباتو او په دې بهیر کې د ښځو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې د ښځینه کاندیدانو په ګډون یو شمېر کسان د دې انتخاباتو په اړه اندېښنې لري ځکه د ورځپاڼې په وینا هیڅوک نه پوهیږي چې د میزان په 28مه نیټه به څه پیښ شي. ورځپاڼه د ولسي جرګې د یوې کاندید له قوله لیکي چې وایي په دې انتخاباتو کې د ډیرو پیسو مسله دخیله ده او خورا ډیرو شتمنو کسانو ځانونه کاندیدان کړي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې په خواله دې د ناامنۍ څو خونړۍ پیښې لیدل شوي او پر ښوونځیو لوبغالو او نورو عامه تاسیساتو حملو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. ګارډین لیکي د ټولو اندېښنو ته په پام سره د امنیت مسله د انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو لویه ازموینه ده چې انتخاباتي کمپاینونه یې ستونزمن کړي دي.
ازادي راډیو اوري ورسره هغه چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې یو بل د تروریزم په پاللو او ملاتړ تورن کړل. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي پرون په یو بحث کې ټینګار وکړ چې پاکستان په نړیواله کچه پیژندل شوی تروریستان تمویلوي او ځای ورکړی دی.
تفصیل د سفیر لستانګ زی رپورت کې
د ملګرو ملتونو په درې اویایمه عمومي اسمبله کې د هند او پاکستان لخوا په یو بل د کلکو تورونو او انتقادونو سلسله روانه وه. په دې روانه اسمبله کې د هند یوې لوړ پوړي استازي اینام ګمبیر وویل پاکستان باید د نورو د ملامتولو پر ځای د نوي پاکستان د لیدلوري د ثابتولو لپاره ښکاره کړي چې د دوکې او تخریب دریځې بدل کړي. دا وایي موږ د پاکستان ادعا واورېده چې د تروریزم پر ضد جګړه یې په خپله ګټه راړولې، خو راځئ چې دا لاندې مسایل یو ځل چکړو. آیا پاکستان دا حقیقت ردولی شي چې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوی 132 تروریستان او 22 تروریستي ډلو ته تر اوسه پناه نه ورکړي او ملاتړ نه دی ترې کړی؟ آیا پاکستان به دا رد کړي چې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوی تروریست حافظ سعید په دغه هیواد کې دننه آزاده ګرځي او په انتخاباتو کې کاندیدان دروي؟ ګمبیر دا خبرې د ملګرو ملتونو په درې اویایمه عمومي اسمبله کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د شنبې ورځې تر خبرو څو ساعته وروسته وکړي چې هند په پاکستان کې د ځینو مرګونو حملو مسؤل وباله. اغلی ګمبیر وویل هند په پاکستان کې په تروریستي حملو تل خواشینی ښودلې او په دغو حملو کې د هند په ښکېلولو سره پاکستان وژل شوي بېګناه انسانانو ته به احترامي کوي. په ملګرو ملتونو کې د هند د ډیپلوماتیک اقسام د پاکستان د تورونو د ځواب په نوبت کې دا خبرې وکړي، خو تر هغه مخکې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج هم په خپل اصلي وینا که پاکستان د سیمې په ټولو ناکراریو خېلو بال، خو پاکستان بیا بل څه وایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ویل په پاکستان کې ګڼ تروریستي بریدونه د هند په ملاتړ شوي. هغه ویل پاکستان د تروریزم په وړاندې ډیره مبارزه کړي خو هند یې په قراره نه پرېږدي.
آج بھی ہمارا مشرقی ہمسایہ
زموږ ختیځ گاونډي هیواد لا هم د پاکستان پر ضد تروریستان تمویل تجهیز او منسجم کوي. پاکستان به د پیښور په یو خونځي باندې د ماشومانو قتل عام او د مستونګ مرګونه برید چې د هند له ملاتړ برخه منو تروریستانو کارو هیڅ کله لیادونه باسي.
ان حملو کې ذمہ داروں کو ہندوستان کی پشت پناہی حاصل تھی.
په دې تورونو سربیره په کشمیر کې د هند او پاکستان همیشنۍ لانجه هم د دوړ هیوادونو د استاذ د وینا یو اصلي برخه جوړوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل هند د کشمیر په اشغال سره تروریزم پالي او په خلکو ظلمونه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د هند ډیپلوماټي اینام ګمبیر پاکستان د کشمیر په اړه په سرغړاوی او وژنو تورن کړ او ټینګار وکړ چې کشمیر به د هند خاوروي او پاتې بشي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغې ولسوالۍ د کرفی عزیز خان کماجیرونو د نوي شارک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي. مې د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي کار مه کوئ، دغه بنا منزلو کې دي دا غنه جوړیږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریک کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې نه شو کولای او تلو ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمبر بلان منزل دی او تاسو په کار کوي. حتی ځینې کورونه هم جوړ شوي دي خو څوک کار کوي؟ و کار پہ مکوی دین مخ کی ویل چھ تے کار پہ و کہ تین نمبر دن مستعلہ دا نمبر دن نبی تاخلو اس پہ کار کو اس دا سے پولیس راج دی کار ما خانی سی تا سو ہم ہلا دا سی دا خبر دا من گورا سو یو دن من دا مشکل حل سی. و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا کندہار سے خبر کو منن عبد اللہ دی څنګه دا کندهار په مابس کې تقریبا ډېر ډېر بنديان دي. دا بشر دوستانو دا نور نړیوال به چې څنګه باندې سره خلاص دی دا وګورئ چې په دې کې څو نه سره ژوند کې دا اوسه دوه نه سره ورته لري کله چې دی را شوې دي څو نه خونه دي انسانان دي کوم څه ریډي سان په سترګې باندې ورته وګورئ. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. دا هو ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ حسابتون کې ماشین کې مو پرېښي وو. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هر مرو درته خبرو. او اوس به هم اسمت سروان ته غږ شو چې وای ډیر ژر به د سعودي عربستان د مکه او مدني د ښارونو ترمنځ یو چټک ریل ګاډی په کار پیل وکړي.
د سعودي عربستان تر ټولو چټک ریل ګاډی راتلونکي اونۍ په پټلۍ روانېږي. دا ریل ګاډی به چې حرمین نومیږي د مکې او مدینې د سپیڅلو ښارونو او جدې ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عربستان خلکو بلکې د حج او عمرې لپاره د تلونکو بهرنیانو تګ راتګ به آسانه کړي. دا ریل ګاډی په یو ساعت کې تر 350 کیلومتره سرعت لري او تمه کیږي چې په یو کال کې 8 میلیون تنه پکې سفر وکړي. دا ریل گاډۍ او ریل لارې یوې هسپانیایي کمپنۍ جوړ کړې دي. دې ته ورته ریل گاډۍ به د ریاض او جدې ښارونو ترمنځ هم تګ راتګ پیل کړي. سعودي عربستان وایي هر کال دغه هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه بهرنیان د حج او 2 میلیونه نور د عمرې د ادا کولو لپاره ورځي. حاضر د مد نړۍ تر ټولو چټک ریل گاډۍ د چین د شانګهای ریل گاډۍ ده. دا ریل گاډۍ په 1 ساعت کې 400 کیلومتره سرعت لري. د سعودي عربستان ریل گاډۍ به په نړۍ کې شپږم چټک ریل گاډۍ وي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان حکومت وایي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې په افغانستان کې د جګړې د سولې ځل غوښتونکی دی، دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپل همکارۍ سره ثابت کړي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ویلي وو چې پاکستان د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لارې غوښتونکی دی. د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردیم احمدوف وایي د سیمې د باثباته پرمختګ لپاره مهمه ده چې په لویو اقتصادي پروژو کې افغانستان د یو بشپړ شریک په توګه شامل شي. هغه دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم به نن له نیپال سره د آسیا جام لوبه وکړي. د کرکټ د 19 کلنو آسیا جام لوبې په بنګلادیش کې پیل شوې دي. د ایران په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو حالاتو کمیټې ویلي چې په څو وروستیو ورځو کې 302 تنه په ټول ایران کې وروسته له هغې بستري شوي چې ناوړه او مضره شراب یې څښلي وو. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د هلیکپټر په ډزو وویشته. د آزاد کشمیر صدر اعظم فاروق حیدر خان په یو بیان کې وویل چې د هند پوځ ډزې وکړې ترڅو داسې وښیي چې پاکستان د دوی له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړې ده. نوموړي ته په دې پیښه کې زیان نه دی رسیدلی. د مقدونیا خلکو پرون په یو ریفرندوم یا ټول پوښتنه کې چې د دې هیواد نوم دې بدل شي کنه برخه واخیسته. د وروستیو راپورونو له مخې د انتخاباتو کمیسیون ویلي دا ټول پوښتنه د 50% رای ورکوونکو د نه پوره کېدو په خاطر ناکامه شوه. او د عراق د کردستان د سیمې اوسیدونکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته. د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولې. البته د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لویو خارونو کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په /15 پاورې د لشي نور دوونیز پروګرامونه خبرې دوته چمتو دي. مخکې لدې چې د ساسو د ورکوښو او ځانو د لټه پروګرام ووري په مخکې د انصاف په لټه کې ونیس پروګرام ته.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کې روان ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دوم زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یو تر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین به هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د بغلان ولایت د محمد عاطف په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې وچکالۍ ورته سخت زیان رسولی دی. دی وایي د ده په څیر نورو زیانمنو شوو سره مرستې شوي، خو د دوی په سیمه کې چې ګڼ شمېر بزګر اوسېږي او زیانونه وررسېدلي د ولایت لخوا کوم پلاوی نه دی ورغلی. دغه ستونزه مو د بغلان ولایت د چارواکو غوږ ته هم رسولې ده.
د انصاف په لټه کې
روستا سينوم څه ده؟
محمد عاطف.
له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟
د بغلان ولایت د شو ولسوالۍ نه تاسو سره خبرې کوم.
ستونزه ده څه ده؟
دلته خوشحالي ده، واورې نه دی ورېدلې. ټول خلک دلته تقریبا 3000 کورونا شته دي چې له دې امله ځانمن شوی دي. مونږ غواړو چې مرکزی حکومت او اداري بغلان ولایت او مرسته وکړي چې د دې وچکالۍ نه ځانمنو شوي کسانو کومکي نه درته ترلاسه کړي.
د دغه ستونزې څومره وخت کیږي؟
همدې پسرلۍ د وچکالۍ نه خلکو ته ځانمن کړی ده.
هغه کوم زیان چې تاسو ته رسېدلی کوم کوم دی؟
مشخصا مونږ ټول خلکو په غرونو کې ځمکې لري، خو هغه للمي ځمکې دی، اوبو په دلته هلته نشته دی، باران نه دی شوی. مالداري ده، مالداري هم د وچکالۍ له امله ځانمن شوی دی. په دې خاطر مونږ تاسو ته خبرې کوو چې مونږ ته رسېدلی وشي.
دا ستونزه مو د دوشي له ولسوال یا د بغلان له والي سره شریکه کړې؟
تقریبا دوه میاشتې مخکې د بغلان ولایت یو درخواستي ما ورکړی وو د وچکالۍ له امله، خو تر اوسه رسېدګي نه ده شوې.
پخوا تر دې خو چې بزګرو ته ستونزې اوښتې وې، د ولایت لخوا هیاتان مقرر شوي وو چې د بزګرو زیانونه وګوري او مرستې ورسره وکړي. تاسو ته کوم هیات نه دی راغلی؟
مقام ولایت کوم هیات هم دلته توجیف نه دی کړی چې راشي موږ مشکلات ته وګوري او بیا پکې رسېدګي وکړي.
ستاسو په سیمه کې خو به دا سرځایونه یعنې الفچر او کرنیز ځمکې دا ټول به زیانمن شوي که
نه؟ ټول هېڅ الفچر نشته دی، ټول الفچرونه د وچکالۍ له امله زیانمن شوی دی. واښه نشته، هغه په ژمه کې په حیواناتو کې هېڅ کوم آمادګي هم خلکو نه لري. مردم انتظار لري چې کمک وشي او خلکو د دې ځانمن شوي کسان ټول امید لري چې دولت وسه او کمک وکړي. راغلی نه آیات راغلی دی، نه کوم اقدامات تر اوسه شوي دی.
ښه، غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه مې دا ده چې دولت باید رسېدګي وکړي. دلته درې زره خانواده شته دي، درې زره خانواده د حکومت یو غټ برخه ده. موږ امید لرو چې حکومت یو جدي توجه وکړي په ژمه کې او په دې وچکالۍ له امله یو انساني فاجعه چې رامنځته شوې ده برطرف شي.
ښه، ستا ستونزه به له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د بغلان د والي لوایاند محمود حقمل سره شریکه کړه. جناب حقمل، د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ نه د عاطف په نامه یو بزګر د ګڼو نورو بزګرانو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې وچکالۍ د دوی سرځایونه، حاصلات او څاروي زیانمن کړي. دی وایي د نورو خواو شا ولسوالیو بزګرو او مال لرونکو سره مرستې وشوې، خو دوی ته کوم هیئت نه دی ورغلی چې دوی ته رسېدلي زیانونه وارزوي او مرستې ورسره وکړي. په دې هکله ستاسو نظر غواړو.
نو د بغلان په ولایت د نورو ولایتونو په پرتله هغومره زیانونه البته د وچکالۍ له امله خلک ته نه دي رسېدلي. بیا هم که موږ مالداران لرو، ځینې د بغلان ولایت للمي ځمکو کې هم دوی بوخت دي او بزګري کوي، نو خامخا دوی ته څه نا څه زیانونه اوښته وي. نو د دې لپاره د مرکز لخوا چې کومې مرستې د بغلان محلي ادارې ادارې سره وایي، نو د هغه په چوکاټ کې موږ ځانګړې کمیټه هم ګمارلی چې تر اوسه دغه د خلک زیانونه او مشکلات دي او ستونزې واوري او کوم لیستونه چې پخوا البته دا خلک عریضې درلودې او پرته له هغه نه دا خلک دغه کمیټه دنده لري چې تر اوسه دوی ولسوالیو ته ورشي او د خلک ستونزې واوري او د دې سره د شته امکاناتو په چوکاټ کې د دې سره مرسته وکړي.
جناب حقبل صاحب، دا امیدواري شته که سروې پیل شي او د مستحقین وپیژندل شي نو مرستې به ورسره وشي؟
بالکل، تاسو پوهیږئ چې د حوادثو دلته موږ ریاست لرو او په څنګ کې ولایت د همدې لپاره ده چې د خلک د اسانتیاو لپاره دوی هڅې کوي او څنګه چې په نورو مواردو کې جنگ ځپلو خلکو او همداشان چې د سیلاونو د راوتو له کبله چې دا خلک زیانمن شوي وو، نو په تیرو وختو کې هم ولایت دغه هغه خپل امکانات د دوی سره شریکه کړي دي او دا اوس هم دغه ژمنتیا انشاءالله چې موږ وجود لري او ولس چې موږ دا او موږ مجبور یو چې د خپل د خلک سره مرسته وکړو.
حقمل صاحب، ډیر زیات تشکر.
سلامت به خیر
سي. سربیره پر دې چې د بغلان د والی بیان محمود حقمل ژمنه وکړه چې د بغلان ولایت هغو بزګرو او مالدارو سره چې وچکالۍ ورته زیانونه رسولي مرستې ورته هرومرو رسیږي، خداغه ستونزه ما د بغلان ولایت د تیبی پیخو پر وړاندې د مبارزه لرئیس خاغلی نصیر کوزات سره هم شریک کړه.
مجموعه ولسوالی های بغلان از این حادثه طبیعی متضرر هستند. ما از روزی که راپورا نشر شد و
خاغلی کوزات وویل چې وچکالیو د بغلان ولایت ډېرې سیمې ځپلي خو دوی بزګرو ته د مرستو رسولو پلانونه ترتیب کړي او مرحله په مرحله یې تطبیقوي. د وویل تر اوسه تقریبا زر ټنه واښه سیمې ته رسېدلي او په مستحقو بزګرو ویشل شوي دي. همدارنګه په پلان کې ده چې 2500 متریکه ټنه غنم هم تیار شوي او دغه ولایت ته د رسېدو په حال کې دي او دوشي چې په ځپل شوو سیمو کې شمېرل شوې کافي اندازه به یې د دغه ولسوالۍ بزګرو ته ورسېږي. د وویل ډاډ ورکوم چې د دوی د مرستې رسولو پلانونه به ټول تطبیق شي او له بزګرو سره به مرسته وشي.
به یې کسایی که از خشتالی متضرر هستند رسیدگی که لازمه صورت میگیره.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د بغلان له ولایته یو بزګر د ګڼو نورو بزګرانو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په سیمه کې وچکالیو د دوی سرځایونو کرنیزو ځمکو او حاصلاتو ته سخت زیان رسولی خو مرستې ورسره نه دي شوي. او د بغلان د والي ویاند محمود حقمل وویل چې د دغو بزګرانو د مرستو لپاره پلاوی ټاکل شوی او پلانونه به ورته ترتیب او مرستې به ور ورسیږي. سربیره پر دې د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ رئیس نصیر کوزاد هم ژمنه وکړه چې د دې ستونزې د حل لپاره پلانونه ترتیب شوي او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت له زیانمنو شوو بزګرو، مالدارو او کروندګرو سره مرستې وشي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې غواړم د تل پتیر استاذو هغه پیغامونه خبره کو چې تاسو پکې خپل ورک ځان لټوي. خو د خبرونه د جوړښت سره سم به لمړی د هغو دوستانو پیغامونه واوري چې دوی له خپل کورنۍ لري دي او غواړي د همدې خبرونه لاري کورنۍ او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وي نو کولای شئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو خبرونه ته زنګ ووهي او د ورک یا موندل شوی کس نشانه ځای او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي. نو نور مو په تمه نه پرېږدم، پیغامونه ته به ورسو.
بلې، السلام علیکم. زه فرید احمد د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د ګرانی د کلي سره ساز سره په لین کې مورور. زه د شپږ کاله کېږي چې نادراکسته وایم. از موږ کور په ایران کې و وسره غلیم افغانستان ته. نه پوهېږم چې معنی زما قریبان به زما اواز اوري که بیا نه اوري. که چېرې زما قریبان زما اواز اوري او زما په باب باندې غواړي چې معلومات وکړي، زه په فراه کې اوسېږم. دا زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ را وایي. زما د ټلیفون نمبر دی 0 8 0 8 0 0 8.
بله، السلام علیکم. ارشاد د خوست ولایت هلومند زیر ولسوالۍ څخه. زه تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نادرکه شوی یم. اوس 14 کاله عمر لرم او خوست کې د یو کور سره اوسېږم. که خپل خپلوان او یا بل داسې څوک رب مې غږ اوري نو ما ته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 5 0 8 0 0. شمېره یو ځل بیا وایم 0 5 0 8 0 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر اللہ کلاگر جان دے سلطان میج پروار خبر پر شمیرہ ما دا شمیرہ دے رضا سر لوٹ کی ماں تجھے جنگ سے پر لوٹ ڈریور څلور دیوارې لا بیا تکراروم 0 4 9 9 9 2 5 0. دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. سلام کړی و مازیر و ترور لکه په اجازه وکړم. سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
دوستان اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوئ.
بلې السلام علیکم، زه سمیغلا د فراه ولایت د بلابولک د ولسوالۍ څنګه اړیکه نیولې. زما یو ورور دی د رفیغلا په نامه، دا 2 کاله کېږي چې ناترکه دی. معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه، په دغه شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي 0000221 2. وسلام.
بلے السلام علیکم، زاد اللہ زحبل ولایت مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې ما زما یو انډیوال دی الوزی نینیزی د دغو اوسېدونکی ده، د کلا په ښار د سینک اوسېدونکی ده، د 15 ورځ دی کیر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات لو ما دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووهئ 0022 3 0 4 3. ناختم شه.
السلام علیکم، زه رز محمد در غندای ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست محمد نومیږي، عصبي تکلیف لري، اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دی. د راز محمد وراره دی که هر ور په هکله معلومات لري شماره موږ یو اعلان بل خپل در کړی ده.
السلام علیکم، کندار خبر ہے ایران خواتہ معلومات بدار لمبار رنگ السلام.
السلام علیکم، اسم ورزا خان غزنی ولایت دی ضرور شریف خان علی کر سرچو ته یاده. ما یو رو د چنه د سی د بیار نو سوته لیدی پلارن عبد الحمید دی د بن احمد لاوی د جنه نشمت له کوټ خه نظر کدی نو چار چاته په اړه باندې معلومات ته د شمیره د راته جنگوري 0011 3 1 5 1. شمیره یو ور بیا دیلوم 0011 3 1 5 1. دیش مری در ته جنگ وی او خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
السلام علیکم، کرش تر غلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحه سره. زما یو ماما دی چې د شپانه سکال کیږي چې نادر کسو دی، شادي خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبد الرشید عبد الشکور خان، دغه د ورونو نمونه دی او د مشر خوینو می عبد الغفار، شرور نومی عبدالغفور دی. که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي 0000 2 1 0 0 8 0 8. یو ځل بیا شمېره وایم 0000 2 1 0 0 8 0 8.
زما نوم احمد ولی ده، د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملي کې په اوروزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده، نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نه موږ ته اول راسي او نه شماره هغه تلیفون چې ور سره و هغه بند ده، او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه، بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو دغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلې. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په اوروزګان ولایت کې، نوم یې وایم، دغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې درک یا معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي، نو الله تعالی تاسو اجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0
درنوي يوا يوا و نه ات سلور دربش ماره د صفر و و شپات نه انزا انزا ات ات دوا.
السلام عليكم. معلم رحمة الله يديني بمعنى هذا موجود صحيح سمع عليكم يا رجل. ما أخيرك أخير شرق نيمي عمير محمدي وكارني عبدالي مشروعني مسيد وحيدي على كل شروعني مستداري أنا مسلمان الله كفجاه أكبر معلومات علي مستري بلداش ميرا عليكم ونسي بلوى سمع تصل ياش بلوصو بنزيمي بلوصو وش بيطل.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحال الله هم زهر من ولا سفر خبری کنم. زموږ یو ورته دوه سلمه او د سما د دې تعلق په تاسو دې د هلم ولا د خوشحال کړي نه دلیل وسالي او سجن کړي دې شهر چا ته په تاسو باندې معلومات یې په دغه شمه دې ما سره اړه کوي نه سي سفر هوا سفر څنګه و سفر دوا درې سفر درې سفر ځه سماره سفر هوا سفر څنګه و سفر
دریه سپر دریه. السلام علیکم. زروج نامه در غنداو څخه خبره کوم. زه به دوه فرکتی د محمد فلامه دی افادی تکلیف لري. اصلي د پنځلای د ولسوالۍ دی د کشمیر څلغور د لیک څلغور دی د راځنامه دراره دی څنګه شماره ده سپر وساو نجس دجر کله دا نس مراره کار د سر کړي دی معلومات ولري صدا اوس مراره د معلومات راکې سرني ورکو کیږي.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومنی ملک کندهار ولایت څخه اسما یو دو سره کې د وحید ونم باندې د نن سنو شپږ میاشتې کیږي چې کوټ نو درغلی کې څوک فار معلومات لري نو ماته جی فرغ شمیره زنګوي صفر او سوا نحنوي صفر اتنوي چلور سوا اتاویا.
السلام علیکم. زمرد خان د غزنی لوایت نه خبره کوم. نو یو دوه نفره کلیوال دی یو دی په خپل پنامه بل د روغان پنامه دی د لوی لختر د لوی لختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی ولایت کې ورکسوي دی دوه سره ورونه دی په پلا څخه تور مزغن ثوی دا ورغان دې سر ده چې څوک دې په اړه باندې معلومات لري او یا دې په اړه باندې او دې نو تاسو دې دې سره باندې تماس ونیسئ سفر دوه واري وو فالور نو دې پنځه دوه واري دوه دوه.
سلام علیکم. نوم می بلال ده کابل ولایت څخه می اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا دی د سردار والی په نوم دی د پلار نوم یې قاسم علي دی. شل کاله کېږي چې نادره کشوی دی د پاکستان د خزانې کیم څخه که چا ته پته وي معلومات وي ما ته یې په دې شمېره زنګ وخي صفر و و څلور اته څلور دوه نه دوه نه وسلام.
اور السلام علیکم. ما یو ورور دی دادا علی پن احمد دی د شمکی ورور دی سورک دی یو بل په حرم ور سره دی هغه د پیولا پن احمد دی د دوه پر د شمن دسلی د مرجو خو ته کار دی یو سوال د رقم معلومات لري د شمیرې دی ما ته څنګه وې سپر و سلور سلور ن و ن پنځه دوه اته. السلام علیکم رحمت الله.
السلام علیکم. محمد رسول الله زبل الله تخم علیکم ولدا مزیو دوسته محمد سلام پنامه ده محمد خیل ده کلی ده زبل الله تشاجی ده ولسوالی زادی رادیو له کارکون څخه څخه هله کوم کچیر ده ما پیغام نشه کی او یادی خپل ده ما आवाज اوري نه پر دغه شماره له مور سره علیکم ونی کی چې پر اویا دواویا نونس پنځه سوه پنځه اتیا شماره یو ځل بیا وایم صفر اویا دوه اویا نولس پنځه سوه پنځه اتیا. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زما خواهش ده آغلی وروره چې ورور مې دی یو ورور ته دی دا هفته
کال کیز عبدالواحد سلام علی عبدالمحمد کاکا زوی دهدی ورور ام عبدالوهاب ام به خپل از ما زغ اوری که بس تو که اوری و دا غشمیرو دمش تن زنگو ست پر و نه اتا تنزه ست پر نه و دو دریه و دا غشمیرو دمش تن زنگو ست
اورما د ما یو مهند تر زو د ورځ را په مشه کال کې یو نظر کاوه چې موږ کابل کمپنۍ د ورځ را کچا ته به معلومات ما ته یو لک روپی جایزه لای ما ته په پوښ مې راځه سپر وایا سپر اتنس او دوا په پوښ مې راځه نو ورګاوم سپر وایا دوا اته دوا یو نه او نه دا چې ګوش مې راغله خو دا یو کیسه ما دا ورکه ترې پیدا شي او یو لکه روپۍ یې ځنه لري خو پامه
بلې السلام علیکم زنه د امامت خبره کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ او د توکازو د کلی سره ما یو د کازو دی چې په نامه د علاوه دی له جمالیا کازو دی د خانه کامله سوی دی یو کال څلور داش کې چې نظر کسوی دی په ژړې سترګې دی قال قال عمر لري د کندهار په شهر کې نادر کسوي دی په ټلیفون سره د توان سي پر اجا درو اجا اتلس نساو د جش مرزل بیا سي پر اجا درو اجا اتلس نساو د جش
بلی السلام علیکم زاد الکین د فراد ولایت بالا بلد ولسوالی د گرانی د کلی ساسره فلین کې نور وره ما یو ورو دی په نامه د عبدالکریم تقریبا د شپږ کال کیږي چې نظر کوي دی وره هر مسلمان ورو چې بابا د باندې معلومات لري ډیره هیله لرم د ما د ټلیفون په نمبر دی ما سره رابطه وکړي ورو لاس لکه افغاني جایزه لري ما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپاز اتا شپاز شپاز ازادی راژیو تخواه دیر زیاده مرانه شما سلام نخوری.
السلام علیکم در ازادی راژیو تولو کارکون کتا سلامونه نیکی ویلی ویم زوستی پلا در یلمن در ولایت ندالی در اولی سوالی اتا دشوره آل در میدان در جوی کل محمد گول اکا در کلیس استری سر پتا ماسی از ما یو زوی دی ورک دی حتیز محمدی نمی دی در چور لسو کال دی در لوی اختر پا آخوان در اکس سوی دی ار سوک در محمدین در حتیز محمدین پا نامه معلومات ولی در ازادی راژیو سر دی پتا ماسی یل در چشنیری در قوی مسیح پر اویا درو اویا وشتیت سلور و دریه بلش میره در سپر و سپر شپاج اتا یو سلور شن یو.
الو اسلام علیکم اتازه راژیو تا پیغام پریدم ورکو عزیزانو پریگرام تا جاویدیم در نمرار ولیت تا جراغام و لسوالینا یه ورک لرم کله کی کور تا خانه ها دیگر کشوه یه پا جلغنی نمیگی غنی اتازه ده کچیری وی چه اصلا مردر تا معلومات وی یا بندی ملک پن پلان ده سمره ده آلی کهو نسی چی پروا نها ده دری واری اتا چالور دری شپاد دری ازاده را دونو یو نره منو نپا مخم خواه.
بله سلام علیکم زه محمد قاسم غیرت زابل ولایت سناری کلی وره ده زما زوی ده زده درې کاله کېږي ورک ته احمد خان نمی دی نو پلار مسلمان معلومات ما دي په دا شمېره زه انګلیسي پر اویا اته اتیا بیا یو دوه اووه اته اتیا شمېره وایي بیا انګلیسي پر اویا اته اتیا یو دوه اووه اته اتیا ښه وخت ښه وخت مننه.
بله السلام علیکم زه ګل احمد د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ لږ دا اوسېدونکی نه کاتې شیخ احمد تنعمه دی په نور نیم کال کې چې د کور نه غیره کړی دی دی د حج نجب الله کازوی دی د محمد غوث خور دی نور ورونه هم لري ما کولی شي چې په دغه شماره موږ ته معلومات راکړي صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس دېرش شپږ دېرش پنځه زره افغانۍ جایزه لري. وسلام.
زما نوم عبدالولي عبدالولي او ازادي راډیو ته دا پیغام لرم چې زما یو د ماما زوی چې نعمت الله نومېږي د څلور پنځه کاله کېږي چې له کوره ورک شوی دی اوس له تاسو خدا هیله هو کچی چا دل چا ته معلومی چیراوی شي او پدیش میرا سر سی پر سلورا و او سلیو شات سلیو شي سلام فش پته سلام
وعلیکم سلام محترم ورور ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو دادی خبره کړه په دې هیله چې تر بل خبرونه پورې ستاسو د ورکو ازانو ترک معلوم سی او یا هم له کورنۍ سره یو ځای سي تر بل اونۍ او بل پروګرام پر مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو